په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوی ده. ځینی راپورونه هم خبرو او چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو خلک اندیشمن کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د وړې مورځې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. په جرمني کې یوه ډله پناه غوښتونکي نیول سوي چې ویل کېږي افغان وګړي دي. په اروپا کې د هوا د ککړتیا له کبله د مړینو اندازه کمه سوې ده. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشت سیمه کې د وړې مورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه. روچرز خبری اژانس تیره شپه ناوخت راپور ورکړ چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست. طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهرا په یو ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه. که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی؟ د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکي ټیم مزار شریف ته رسیدلی. د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دیش تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارې په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي. په دغو کسانو کې یوولس ماشومان او پنځه غټان شامل دي. پولیس ویلي د لارې چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود. د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسلهوالې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشي سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپل کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې موږ ډاله تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړ چې شلاوریز لوبو کې خو بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ. موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوبه مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتله کړه. تر څنګ ډیوډ وارنر 53 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 واره د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یوه کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتری لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 او 1,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکینی کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډاراونې تاکتیکونه یې بللی دي. دا انتقاد وروسته له هغې کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته و. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. سفی الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادله په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تر شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 340 افغانۍ وه. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بېساري بیې لوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نه نه ابدا په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلی. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه. د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درې میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا اوو اویا افغانیو راپورته شول او آن تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بېساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوو اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي
چې موږ جامع جهانی نه دایله دا کومه سرمایه چې د منګالته نیولې ده. دا باید موږ ته خوشي کړي. دا موږ سره زیاتی ده، ظلم ده، موږ فقر بیچارګۍ سره مخ یو. په دې چې موږ ټوله شتمني هغوی بنده کړې ده، حواله بنده د وړې والا، تجار وړو والا، ټول مشکلات ګازو والا، دا ټول په حواله کېږي، ټول هرڅه بندي. باید دا موږ ته خوشي موږ لدونه دا هیله کړو.
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولی ده زموږ پیسې، دغه موږ اقتصاد ته ډېر سخت ضربه وارد کړی ده. او نو موږ دغه خواهش کوو، دغه موږ هغوی نه تقاضا کوو چې دغه زموږ پیسې خوشي کړي، تر څو وکولی شو موږ خپل وطن ته پیشرفت ورکړو، خپل کاروبار ته پیشرفت ورکړو.
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحدو ایالتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړي، او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي، او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي، بلکې په عمومي توګه یې د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن 2 برابرو ته رسولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راډیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي چې د کابل ښار د ټولو خصوصي ښارګوټو، موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو د څېړلو لپاره به یو پلاوی چاکي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه پلاوی به ډېر ژر خپل فعالیت پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مفتي محمد بشار وایي د کابل ښار د ټولو شخصي ښارګوټو، موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د اسنادو څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې کار هدف د فساد او غیر قانوني کړنو مخه نیول دي.
تاکلی ده چې پراتلونکو څو ورځو کې یو هیئت تشکیل شي، ترڅو د اوس لپاره د کابل ولایت د شهرکونو بررسي وکړي او معلومه کړي چې آیا دغه شهرکونه د شهر جوړونې وزارت د ترتیب شوی پلان او نقشې سره سم تطبیق شوی دی او کنه.
د طالبانو د عدلي وزارت وایي تر اوسه داسې هیڅ معلومات نشته چې څومره ځمکه غصب شوی، خو له دې وړاندې د حکومت په کړنو د څار کمیسون چې د هغه مهال ولسي جرګې لخوا جوړ شوی و ویلي و د دوی د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 1,300,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یاد کمیسون د معلوماتو له مخې د ځمکې شاوخوا 15,000 زورواکو او دولتي چارواکو غصب کړي چې په ډیریو استوګنیز ښارګوټي هم جوړ شوي. د پخواني حکومت د اراضي ادارې ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 450 جریبه ځمکه له غصبینو نیولې وه. خوانی حکومت د زمکو د غاصبینو په وړاندې څو ځلې د جدي مبارزې خبر ورکړی و، خو بیا هم خلکو شکایت درلود چې د دوی شخصي او دغه شان دولتي زمکې د یو شمېر زورواکو لخوا غصب شوې دي. اوس د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي که دوی ومونده چې ښارګوټي د ښوونځیو، مدرسو او یا جوماتونو په زمکو جوړ دي او یا هم دا غصب شوې زمکې دي، له څښتنانو سره به یې قانوني چلند وشي.
په کونړ کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګزړن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. دا په اصل کې ده چې د افغانستان روغتیا وزارت پرون ویل چې په کندوز کې د پولیو 2 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کونړ کې به په زرګونو ماشومان واکسین سي. دا هم په دې اړه راپور.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوی کمپاین ډیر بریالی وي، او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبه په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
د مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداری باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي، او د ماشومانو له اقاربو له پلرونو نه مو غوښتنه دا ده هغه ماشومان چې عمر یې له 5 کلونه کمی باید واکسینې کړي، تر څو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي. او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې په دې مورد کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې. له ملا امامانو نه غوښتنه دا ده چې په دې مورد کې عام په هوای وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 3 ورځنی کمپاین کې به له 5 کالو کم عمره نږدې 2,00,000 ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
دې دوره کمپین کې به 1,92,500 د 15 کال لکه ماشومان هدف وي، او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین لپاره هدف وي. دا به انشاءالله درې ورځې جمعه په جمعه به انشاءالله، او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي، او 120 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي، او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جماعت په جماعت ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې پخوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولی چې هرې سیمې ته لاړ شي، نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره ماشو